نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی د لوی جرګې د سبوتاش په تورې لس سختریزي ډلې نیولې دي. د کورونی چارو وزارت وی د نورستان د کمدیش ولسوالۍ یوه ساحه د وسلولو له موجودیت څخه پاکه سوه، او د پاکستان پوځ وی چې سختریزو وسلولو نن د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د یوه کمینې په نتیجه کې څوارلس سرتیري وژلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی د لوی جرګې د سبوتاش په تورې لس سختریزي ډلې نیولې دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطف الله مشل نن په کابل کې وویل دغه نیول سوي ډلې د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره اړیکې لري.
ای بار شون قرارداد یا پیمان استراتیجیک با
د امریکا سره د استراتیجیکو همکارۍ تړون افغانستان د هغو هیوادونو له احتیاجي څخه باسي چې غواړي افغانستان ورته اړوي. دوی ټول په هماهنګ او منظم ډول د تروریستي ډلو ملاتړ وکړ چې دغه لوی جرګه سبوتاش کړي. لوی جرګه تیر چهارشنبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پیل سوه او څلور ورځې روانه وه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د نورستان د کمدیش ولسوالۍ یوه ساحه د وسلولو له موجودیت څخه پاکه سوه. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تیر شپه د کمدیش ولسوالۍ کمو ساحه چې د وسلولو طالبانو په مهمه پوځي اډه بدله سوې وه د طالبانو له موجودیت څخه پاکه سوه. دغه وزارت وی د نورستان په ځینو برخو کې عملیات لا هم روان دي. د کورنۍ چارو وزارت دغه راز ویلي دي چې پولیسو د حقاني شبکې یو مهم قمندان وژلی دی. دې وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه قومندان عبدالوکیل چې په ملا متوکل مشهور وو تیر شپه په غزنی ولایت کې وژلی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ازبکستان پر افغان سوداګرو د ګازو او نفتي موادو په پلورلو کې سلیقوي چلند کوي. د سوداګرۍ او صنایع وزیر انور الحق هادي نن د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې د ګازو او نفتي موادو درالېږلو په برخه کې په ازبکستان کې ستونزې ډېرې دي او نوموړي هیواد په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. ازبکستان له بده مرغه سلیقوي چلند کوي. ځینو سوداګرو ته اجازه ورکوي چې خپل نفتي مواد راوړي، ځینو نورو ته اجازه نه ورکوي. د اکتوبر میاشتې مال باید وختي رسیدلی وای. هغوی نه وایي چې اجازه نه ورکوو خو خنډونه جوړوي. ډاکټر اهدي وویل چې له ترکمنستان، قزاقستان او روسیې څخه هم مایع ګاز او نفتي مواد د ازبکستان له لارې هیواد ته راوړل کیږي، خو په راوړلو کې په دې هیواد کې ترانسپورتي او داسې نورې ستونزې شته. د افغانستان د شفافیت د څار مؤسسه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خپلو مالي مرستو لګول شفاف کړي. د دې ادارې د ټولنیزو چارو د څار مسؤل وزیر ګل انیس نن په کابل کې خبرلانه تویل په دولتي ادارو او مرسته کوونکو مؤسسو کې نه شفافیت د دې سبب سوی چې په هیواد کې د بیارغونې پروژې بې کیفیته سي.
په افغانستان کې هم باید په حکومت کې درنه خمن سره شفافیت راشي او په جنوب د غیر حکومت کې هم د سپ تمویل کوونکو نهادونه هیوادونو په کارونو کې هم متاسفانه چې موږ تاسو ارقام مو سل درجه پوسی سل فیصد پوری نه دی.
خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی هڅه کوي ورسته له دې د مرسته کوونکو هیوادونو سره د مرستو د لګولو په اړه حساب کتاب وکړي. د پاکستان پوځ وایي سختریزو وسلولو نن د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د یو کمین په نتیجه کې څوارلس سرتیري ووژل. د پوځ په وینا وسلولو د سرحدي ملیشا ځواکونو پر یوه کاروان چې په بلوچستان کې روان و برید وکړ او دغه شمیر سرتیري ووژل. د بلوڅو یوې سختریزې ډلې یعنی د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې یو ویان د څلوېښتو سرتیرو د وژلو ادعا وکړه. بلوڅ سختریزې وسلول له لسیزو راهیسې د حکومت په وړاندې په وسلوله جګړه بوختې. دوی د بلوچستان بشپړ خپلواکي او د دغه ایالت په طبیعي منابعو کې پراخه ونډه غواړي. راپورونه وایي په مصر کې د پولیسو او هغو مظاهره چانو ترمنځ چې ملکي واکمنۍ ته د بیړني انتقال غوښتنه لري په روانو شخړو کې ځینې نور کسان هم وژل سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویلي یک شنبه راهیسې چې دغه شخړې پیل سوي لږ تر لږه دوه ویشت کسان وژل سوي دي. روغتیايي سرچینې بیا وایي چې د قاهرې له تحریر میدان څخه یې درې دېرش مړي ترلاسه کړي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په قربانیانو کې پولیس او سرتیري هم شامل دي که څنګه. د قاهرې تحریر میدان په فبروري میاشت کې د مظاهرو عمده مرکز و چې دغو مظاهرو د اوسنی مبارک د اوږدې مودې واکمنی ختم کړه. وروستی تاوتریخوالی د مبارک تر لرې کېدو وروسته ډېر خونړی ګڼل سوی دی. څلورویشت کلن صبری خالد چې دوه ځلې پر مله په رابری مرمۍ ویشتل سوی ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پوځي واکمنانو څخه بېزاره دي. دوی د سکاف یا د پوزي عالی شورا له سرغړونو څخه پوزي ترغلی. دوی وایي دغه شورا تر مبارک هم بدتره ده. دا شورا د سولیز مظاهرو په وړاندې په چلن کې د مبارک رژیم ته ورته ده. خلک له پوزي واکمنۍ څخه کرکه لري. مشتل دغه شور ورکوي چې مړ دی وي پوزي حکومت. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې کېږي چې را روانه دوشنبه په دغه هېواد کې پارلماني انتخابات کېږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې نورې د سوریې د مشرۍ لپاره ورځې په ختمېدو دي. اردوغان په استنبول کې د خبرو پر مهال وویل اسد یوازې پر ټانکونو او توپونو تکیه کولی سي. د زیاته کړه هغه ورځ به هم راسي چې اسد به هم واک پرېږدي. د ترکیې او سوریې ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی. انقرې پر حکومت ضد مظاهرچیانو د فشارونو له کبله د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم انتقادونه کړي دي. نن وختي د ترکیې رسنیو راپور ورکړ چې د سوریې په شمال کې دوه ترکان هغه وخت ټپیان سول چې د ترکیې اړوندو بسونو راستنه سوي حاجیان انتقالول او پر کاروانی حمله وسوه. رسنیو د مسافرو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه برید پولی ته څیرمه د سوریې د سرتیرو لخوا وسو. ملګري ملتونه وایي ګمان کېږي د مارچ له نیمایي راهیسې د سوریې په پیل سوي مظاهرو کې 3.5 زره زیات کسان وژل سوي وي. د ایران د ایرنا خبری اژانس مشر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار د تهران د یوې محکمې لخوا په یو کلبند محکوم سو. د داسې مطالبو په خبرولو ترن سوی چې ګواکې د اسلامي ارزښتونو خلاف وو. ایرنا خبری اژانس ویلي علي اکبر جوان فکر د دریو کلونو لپاره د خبریالۍ له فعالیتونو منع سوی دی. ده په یو مقاله کې لیکلي وو تورې برقي یا چادرې چې ښځې اغوندي ایراني کلتور نه دی بلکې له بهر څخه وارد سوی دی. جوان فکر د ولسمشر احمدنژاد یو متحد او له توندلارو کسانو څخه ګڼل کېدی. څارونکي وایي دا د احمدنژاد او توندلارو ترمنځ د کورنۍ مبارزې په برخه کې یو اقدام دی. او هغه کس چې د اسپانیا په انتخاباتو کې بریالی سوی او ټاکل سوی د دغه هېواد نوی صدر اعظم بی ویلي د حکومت د کار له پیلېدو سره د هسپانیا د اقتصاد د بیا په پښو درېدو لپاره د کومې معجزې تمه نه لري. ماریانو راهوی تېره شپه ناوخته وروسته تر هغه وینا وکړه چې د ده په مشرۍ ګوند په پارلمان کې اکثریت څوکۍ وګټلې. په دې توګه د هسپانیا د سوسیالیست ګوند اوه کلنه واکمني ختمه شوه.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځني سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په کابل کې د ایسف ځواکونه وایي افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څارل کیږي. روسیې په افغانستان کې د پوځي اډو د جوړولو په اړه له متحده ایالاتو وضاحت غوښته. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د سیمې هیوادونو له افغانانو څخه د لوی جرګې د امنیت د خرابولو لپاره کار اخیستی و.
هویت چکول د مشکوک افرادو دی وی مشتنه مخکې شوشي او ترستان په دې پېدل چې بهرني اتباع په سختي سره نفوذ وکول شي ډیره استفاده د محلي خلکونه کړې ده.
او په مصر کې د ورستیو اعتراضونو په اړه وري. په کابل کې د ناتو په مشرۍ ایساب ځواکونه وایي یو ځل بیا د خبره کوي چې افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هیوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څاري. د ناتو په مشرۍ د ایساف ویاند اول د ایرانیو ځواکونو لخوا د افغانستان سره پر پوله وروستي پوځي مانورونه عادي تمرینات دي. بلخوا یو شمیر افغان پوهان په دې باور دي چې ایران دا مهال له نړۍ تجرید شوی او په دې تمرینونو غواړي چې خپلو چارواکو ته مورال یا روحیه ورکړي. په دې اړه پام کوي له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په افغانستان کې مشد ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه د ایرانو ځواکونو لخوا وروستي پوځي مانورونه د دغه ځواکونو عادي تمرینات بولي. خو یو ځل بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د ځینو ګاونډو هیوادونو څخه د وسلو د راتګ موضوع به په جدیت سره وڅاري. د راپورونو مخې ایرانو ځواکونو دغه پوځي تمرینات چې اکثره په هوایي برخه کې دي د دې هیواد ختیځ ته د افغانستان سره پر پوله په 300 کیلومتر مربع ځمکې کې کوي. د ایساف ځواکونو ویان کارستن جیکوبسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پوځي تمرینات د هر بل هیواد په شان د ایرانو ځواکونو حقوبه له ویل چې افغانستان په دې هیواد کې پرتو ایساف ځواکونو باندې کوم تاثیر نه لري. خو نوموړي پرته لدې چې د ایران نوم واخلي زیاته کړه ایساف ځواکونه هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ مخه ونیسي.
ایساف په ډیر پاملرنې سره له هر ځای نه چې راځي افغانستان ته د وسلو د راتګ جریان څاري. په ډیپلوماتیکه ساحه او یا له هرې بلې لارې به لازم اقدامات وسي. چې طالبانو وسلوال کېدل هر ځای چې وي بند سي. موږ خبر یو چې افغانستان ته له بېلابېلو ګاونډي هېوادونو څخه وسله راځي.
په خاطر دې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو چارواکو په بیا بیا ایران تورن کړی چې له وسلوالو مخالفینو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې داسې وسلې هم نیولي چې په ایران کې جوړې شوي دي. د راپورونو له مخې د ایرانو ځواکونو په پوځي تمریناتو کې د دې هېواد پوځ د سپاهي پاسداران ځواک او پولیس برخه لري. ایران که څه هم له افغان دولت سره د دوستۍ غاړې کوي، خو ځینې افغان لورې د افغانستان په وړاندې په دوه مخي سیاست توره نه وي. دغه هېواد د کابل او واشنګټن ترمنځ له اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سره چې افغان حکومت یې په اړه لویه جرګه هم راغوښتې وه، په ډاګه مخالفت ښودلی. سربېره پر دې د ایرانو ځواکونو لخوا په فراه او نیمروز کې په ځینو سیمو کې له ګډې پولې نه دېخوا حمله هم وخت په وخت په دغو ولایتونو کې د خلکو د شکایتونو سبب شوي. خو د کابل چارواکو تل په خپلو خبرو کې د ایران په وړاندې دوستانه لهجه کارولې او هڅه یې کړې چې له دې هېواد سره اړیکې ښې واوسي.
د ناتو د په مشرۍ د ایساف ځواکونو د بیان له قوله مو واورېدل چې وایي افغانستان ته له ځینو ګاونډیو هېوادونو څخه وسلوالو طالبانو ته د وسلو د راتګ ستونزه په جدیت سره څېړل کېږي. تازه راپورونه د افغان چارواکو له قوله وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د قتل په اړه افغان هیئت ته اجازه ورکړې ده چې پاکستان ته لاړ شي او هلته په دې اړه باندې تحقیقات وکړي. د دې موضوع په اړه نن په مطبوعاتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر یو ویان څرګندونه کړې ده. ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن دا اوس را سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه به معلومات راکړي.
بلې، لکه چې تاسو ویل، نن د وزیرانو شورا او د جمهور رئیس ویان ښاغلی ایمل فیضی ویل چې په دې شورا کې یو پرېکړه انده اوسل چې هیئت به پاکستان د دې تر څو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د وژنې په اړه تحقیقات وکړي. ښاغلی فیضی وویل چې دغه هیئت به کېدی شي نن ناوخته او یا هم سبا ته د پاکستان پر لور لاړ شي. په دې کې د امنیتي ارګانونو استازي او د بهرنیو چارو د وزارت استازي ګډون لري. هغه وویل چې دا د استنبول د کانفرنس د مذاکراتو فشارونو نتیجه وه چې بالاخره پاکستان ومنله چې په دې برخه کې د تحقیقاتو سره مرسته وکړي او د خپل سفیر په کابل کې د خپل سفیر له لارې دولت ته پیغام استولی چې د افغانستان دولت کولی شي یو پلاوی اسلام آباد ته په دې برخه کې ولیږي. البته د مونږ دا پوښتنه وکړه، دا پوښتنه مطرح کړه چې دا پلاوی به په پاکستان کې له چا سره ګوري، څه به کوي په دې برخه کې د تحقیقاتو لپاره. خو ښاغلی فیضی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. نو دا وروسته له هغه کې چې پخوا کله چې برهان الدین رباني ووژل شو، په هغه وخت کې په کابل کې د پاکستان سفارت دا خبر رد کړی و چې پاکستان به ګنې په دې کې په تحقیقاتو کې مرسته کوي، ځکه چې هغه ویلي و چې دا خبره پرته د دوی د مشورې څخه مطبوعاتي سوله مطبوعات ته راوړل سره. خو بیا ګر چې دا خبره بیا هم په هغه وخت کې سفارت بېرته رد کړې وه، خو عملا پاکستان په دې برخه کې بیا هم چمتووالی نه ښودلی او بالاخره داسې ښکاري چې امکان لري چې نن یا هم سبا دغه پلاوی
پاکستان. اکور دی ودان د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن و معلومات یې راکړل چې پاکستان د منلې ده چې افغان هیئت د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخانی مشر د وژل کېدو یعنی د برهان الدین رباني د قتل په اړه باندې د په خبره کې یعنی د پاکستان په خبره کې افغان هیئت تحقیقات وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ رادیو اورئ.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د لوی جرګې د سپوتاژ د هڅو په تړاو کې لس بیلابیلې ډلې نیولې دي چې د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره تړلې دي. د افغانستان دودیزه لویه جرګه د تیرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه چې د روانې اونۍ د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود. که څه هم د جرګې لپاره کافي امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو بیا هم د جرګې د ګډوډولو لپاره د ځان وژونکي حملې هڅه وشوه او هم دوه راکټونه ولګول شول. دا چې کومو ډلو او هیوادونو د لویې جرګې د ګډوډولو هڅه کوله، دا به له کابله د حمید محمد په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دا ځلې کوم یو هیواد نه بلکې ټولې سیمې هڅه کوله چې د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو مخنیوی وکړي. د دې ادارې ویان لطفالله مشل د دوشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې موظفینو لس داسې ډلې نیولې چې د سیمې د هیوادونو د استخباراتو لخوا د لویې جرګې د ګډوډولو لپاره سنبال شوي وو. د خاغلی مشل په وینا د دغه هڅو یوازنی هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په وړاندې د خنډونو رامنځته کول وو.
دی
وایي دا ځله چون له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو مسله وه چې افغانستان د هغو هیوادونو له احتیاجه خلاصوي چې غواړي. تل افغانستان باید دوی ته احتیاج وي. دوی ټولو په همغږۍ سره هڅه کوله چې د تروریستانو په ملاتړ سره دا لویه جرګه ثبوتاش کړي. زه نه غواړم دلته د کوم هیواد نوم واخلم، یو هیواد نه بلکې د سیمې استخبارات په دې کې ښکېل وو. د ښاغلي مشل د معلوماتو له مخې دا ډلې ګمارل شوې وې چې د لوی جرګې په سیمه کې ډلهیزې ځان وژونکې حملې وکړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مخه ونیوله شوه. که څه هم ښاغلي مشل د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له جرګې مخکې کتونکو تر ډېره ایران او پاکستان ته اشاره کوله چې غوښتل یې لویه جرګه ثبوتاش کړي. خو له دې سره سره په سیمه کې داسې نور هیوادونه هم شته چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور سره مخالفت لري او ممکن دوی هم په دې هڅو کې ښکېل پاتې شوي وي. د ښاغلي مشل په وینا اوس هم لا دوه داسې ډلې موجودې دي چې ټول غړي نه دي نیول شوي، خو د ډاډ څرګند کړ چې د دوی پلانونه شنډ کړل شوي دي. مشل دا هم وویل چې په لویه جرګه د حملې لپاره تر ډېره افغان وګړي ګمارل شوي وو، سو وکړی شي په سیمه کې په اسانۍ سره نفوذ وکړي.
اکثر افغانان دي، ځکه د مونږ امنیتي تدابیر او هویت چکول د مشکوکو افرادو دی. وی میاشت نه مخکې شوشي وو تروریستان په دې پوهېدل چې بهرني اتباع په سختي سره نفوذ ژه کولی شي. ډېره استفاده یې د محلي خلکو نه کړې ده، لکه چې ما وویل د میدان وردګو، د پکتیا، د ځاځیو، د کابل، د بعض اتباع اکثر افغانان دي، ولې یو څو کسان د قبایلي سیمو اوسیدونکي هم پکې شته.
دا لویه جرګه چې پکې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو بحث وشو، په داسې حال کې جوړه او پای ته ورسېدله چې وسلوالو مخالفینو پرې د حملې خبرداری ورکړی وو او د هغې ګډونوالې په مرګ وښولی وو. د کتونکو په وینا، که څه هم افغان دولت او امریکا بیا بیا دا ډاډ ورکړی چې د دوی ترمنځ ستراتیژیک اړیکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په زیان نه دي، خو دا هیوادونه نه ډاډه کیږي. دا چې د سیمې دغه هیوادونه به د دغه تړون په وړاندې نورې څه ډول ستونزې ودروي، دا به د تړون په اړه له کېدونکو بحثونو څرګنده شي.
په افغانستان کې د ترسره شوی لوی جرګې په اړه مو د تهدیدونو، امنیتي تهدیدونو په اړه باندې واوریدل. د افغانستان په لوی جرګې کې هم د مسله د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو مسله و چور باندې خبرې وشوې. روسیې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د جوړولو په اړه چې سورې مخکې په لوی جرګې کې لکه څنګه چې مو ویل په دې اړه باندې بحث وشو، له متحد ایالاتو څخه وضاحت غوښتې دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی په دې اړه له افغانستان او امریکا سره په ډاګه خبرې کول غواړي. د دې ریپورت جزئیات احمد تکا لوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډو جوړیدل دوه متناقضې مسلې دي چې په اړه یې روسیه له امریکا څخه د وضاحت تمه لري. لاوروف چې نن د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر ایرژاک کازیخانوف سره په مسکو کې په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، وویل موږ غواړو چې ځان په دې تناقض پوه کړو. روسیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو پر احتمال روسه له هغه اندېښنه څرګندوي چې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون په لویه جرګه کې چې د تېرې چهارشنبه په ورځ پیل شوه، د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه پراخ بحثونه وشول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر که څه هم یادونه وکړه چې له حقوقي پلوه دا د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو خبره ده، خو د ده په وینا له سیاسي نظره باید د هغې لانجمنې سیمې د هیوادونو ګټې هم په پام کې ونیول شي چې افغانستان پکې پروت دی، ځکه هغه څه چې په افغانستان کې روان دي پر دې هیوادونو مستقیم اغیز لري. لاوروف زیاته کړه په همدې دلیل په دې پوهېدل ډېر مهم دي چې دا پوځي اډې به له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي کوم کارونه کوي. د همداراز وویل روسیه په دې اړه له افغانستان او امریکا سره په وضاحت سره خبرې کوي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اعلان چې په افغانستان کې د ستونزې د حل په معنا ده، او له دې نیټې وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو منطق کوم دی. د لاوروف د څرګندونو په ځواب کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو مسله د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو مسله ده، خو ایرژاک کازیخانوف ټینګار وکړ چې قزاقستان هیله لري چې په هر ډول تړون کې باید د ګاونډیانو او په مجموع کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې په پام کې وساتل شي. کازیخانوف زیاته کړه د سیمې هیوادونه او د نړۍ لوی قدرتونه باید د افغانستان ارضي تمامیت او ملي حاکمیت ته د درناوي اصل ومني، او د دوی هڅې باید په دې هیواد کې د ثبات پر ټینګولو او اقتصادي بیا رغونه متمرکز وي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکي کانفرنس اهمیت ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا کانفرنس او نورې غونډې به د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
خبری مجله اوري.
د قاهره د نننیو اعتراضونو په اړه په روانه خبری مجله کې ریپورت لرو، خو تر هغې د مخه د پاکستان یو موضوع راخلو. راپورونه وایي پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. رویټرز خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د یو جیکپور قومندان له قوله ریپورت ورکړی چې په دې خبرو اترو کې د طالبانو یو غوښتنه د طالب بندیانو خوشي کول دي. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د ریپورت جزئیات احمد تکل راوروي.
د طالبانو یو مهم قومندان وایي د پاکستانی طالبانو له غورځنګ سره د پاکستان د حکومت د سولې خبرې اترې اوس مهال په جنوبی وزیرستان کې روانې دي او د بریالیتوب په صورت کې ښایي یو هر اړخیز توافق ته د رسیدو لپاره نورو سیمو ته هم وغځول شي. دا قومندان چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط نن له رویټر خبری آژانس سره خبرې کړي زیاتوي طالبانو له حکومت څخه ډېرې غوښتنې کړي چې یوه د طالب بندیانو خوشي کول دي. یو قومي مشر چې په دې برخه کې منځګړتوب کوي دا خبرې ترې تاییدوي او وایي د سولې خبرې پر یو ډېر کړکېچن پړاو کې دي. د ده په وینا په تېره میاشت کې درې ځلې له حکومتي استازو سره خبرې شوې خو داسې ښکاري چې بې نتیجې وې. یاد شوی قومي مشر زیاتوي دا اټکل چې روانې خبرې اترې به نتیجه ورکړي کنه ډېر ګران دی، خو خبرې اترې پر سم لوري روانې دي. په دې اړه پاکستاني چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو اوازې په 13 سپتمبر میاشت کې هغه مهال تودې شوې چې د دې هیواد حکومت له امریکا سره په اړیکو کې د رامنځته شوي کړکېچ په اړه د بحث لپاره د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د سولې راوستلو لپاره به له وسلوالو مخالفینو سره د روغې هڅه وکړي. د پاکستانی طالبانو د قومندان رویټر خبری آژانس ته ویلي موږ هیڅکله جګړه نه غوښتله، بلکې مقصد مو دا و چې بهرني سرتیری له افغانستانه وباسو، خو هغه مهال چې د پاکستان حکومت له امریکا څخه ملاتړ پیل کړ موږ ته له جګړې پرته بله لاره پاتې نه شوه. د پاکستانی طالبانو ډله چې په ګڼو خونړیو حملو تورنه ده په 2009 کال کې د بیت الله مسعود لخوا جوړه شوه. مسعود په 2009 کال کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو. د ډلې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواک په اډه کې د برید په ګډون د غچ اخیستنې څو حملې وکړې. خو داسې ښکاري چې د دوی اهداف یوازې په پاکستان کې نه خلاصه کیږي، بلکې د القاعده شبکې تر بیرغ لاندې له نړیوالو تروریستي ډلو سره ګډ فعالیت هم کوي. په 2009 کال کې د افغانستان په خوست ولایت کې د یو اردنی لخوا د امریکایانو په پوځي اډه کې ځانوژونکي حملې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او کارکونکي ووژل او له دې برید وروسته په خبره شوې ویډیو کې نوموړی اردنی په داسې حال کې ولیدل شو چې د پاکستانی طالبانو د ډلې له مشر حکیم الله مسعود سره په څنګ کې ناست و. لبلخوا په پا پاکستان کې زیږیدلی امریکایي ځوان چې تیر کال یې د نیویارک په ټایمز چوک کې د بم الوزولو ناکامه هڅه وکړه محکمې ته وویل چې د بم جوړولو روزنه پاکستانی طالبانو ورکړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د خزانه وزارت وایي په پام کې لري چې ایران د غیر قانوني پیسو د وینزلو د سرچینې په توګه معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د ایران پر مالی سیستم د سختو بندیزونو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د ریپورت لنډیز راوړي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت پلان لري چې ایران د غیر قانوني پیسو د وینزلو د مبدئي سرچینې په نامه یاد کړي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي په دې ګام سره به واشنگتن ته زمینه برابر شي چې د ایران مالی سیستم لا نور هم منځوي کړي. د دې پلان جزئیات لومړی وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خپاره کړي او ویل کېږي چې د امریکا د خزانه وزارت به په دې برخه کې په رسمي توګه د ایران مرکزی بانک په نخنه کړي. د رویټرز خبری آژانس په وینا دا لا معلومه نه ده چې د امریکا د خزانه وزارت به د دې پلان پر اساس څه ډول ګامونه اخلي، خو د دې لپاره چې د نړۍ د انرژي مارکیټونه او د امریکا د اقتصاد د بیا رغونې پروسه اغیزمنه نشي داسې نه ښکاري چې دا پلان به د ایران مالی سیستم په بشپړه توګه په نخه کړي. رویټرز خبری آژانس وایي دا پلان چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزیران یې نن ناوخته اعلان کړي د ایران د مالی چارو له ادارو سره د معاملو په اړه د خبرداري په معنا ده. د روان نومبر میاشت په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس رپورت خپور کړ چې په کې ویل شوی تهران د اټوم بم د ډیزاین پر چارو کار کړی او ښایي دا هیواد اوس هم په پټه په دې اړه څېړنو ته دوام ورکوي. د دې رپورت له خپرېدو وروسته د امریکا د کانګرس غړو د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو غوښتنه وکړه او مطبوعاتو پر ایران د اسرائیلو د احتمالي حملې اټکل وکړ. د رویټرز خبري اژانس په وینا د ټولو تحولاتو د ولسمشر اوباما اداره اړ کړه چې پر ایران باندې د نورو سختو بندیزونو موضوع وڅېړي. بلور ته به ایران په وار وار د امریکا او لویدیځو هیوادونو دا تور ردوي چې ګواکې تهران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. امریکا له دې مخکې میانمار، ناورو جمهوریت او اوکراین هغه سیمې ګڼلې چېرته چې غیر قانوني پیسې وینځل کیږي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ، کیدای شي چې تاسو هم خبر یاشئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولی شي له ټول افغانستان څخه د ښارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 1300 شمېرې ته دی وي سمس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبر یاشئ. خپل خبرونه 1300 شمېرې ته سمس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 1300 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې مهیروي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو تاسو تر بلې هرې خبری رسنۍ له تازه تحولاتو او خبرونو زر خبري. د قاهره تحریر میدان چې د پخانی ولسمشر حسنی مبارک د رژیم د ډنګولو لپاره د مظاهره کوونکو مرکز وو، یواری بیا د اعتراضونو ډګر ګرځیدلې دي. لکه تر لګه شلتنه په ورسوي سورزو کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په اخوډب کې وژل شوې دي. د کسان یواری بیا تحریر میدان ته راوتلې دي او غواړي چې قدرت زر تر زره له پوزي کمیټې څخه ملکی حکومت ته انتقال شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت لري چې جزئیات یې فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
صلح او مظاهره کوونکي نن د قاهره په تحریر میدان کې د امنیتي ځواکونو له شدید برخورد سره مخامخ شول. دا مظاهره په مصر کې د حاکمې پوځي شورا په ضد ترسره کیږي. په تیرو دوو ورځو کې د دې اعتراضونو په ترڅ کې د لشتلژ شلتنو د وژل کېدو او د سباندي 1200 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د مظاهره کوونکو له جملې څخه وطن د ازادي اروپا رادیو ته وویل چې په تحریر میدان کې روان تشدد د حیرت وړ دی.
دوی
د ډېری خوابدې خبره ده چې خلک وشتل کیږي او وژل کیږي او دغه جریان له ملي تلویزیون څخه خپریږي، خو هیڅ څوک ځان ته د څه ویلو تکلیف نه ورکوي. زه فکر نه کوم چې واکمنان، حکومت او یا هم پوځي کمیټه د وضعیت د درک هڅه کوي. دوی وایي موږ خلک نه دي وژلي، خو بلخوا ټول جریان له تلویزیون څخه خپریږي. دا د نړۍ په هره برخه کې خلک لیدلای سي، خو زه نه پوهېږم چې ولې زموږ ملاتړ نه کیږي. لمسر څخه د تشدد رپورټونه په داسې حال کې خبريږي چې لشتل ژوندۍ ورسته به خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د مصر پارلماني انتخابات د نومبر 28مه پیل کیږي. د اروپایي اتحادیې چارواکو د دغه تشدد غندنه کړې او د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن پر مصري چارواکو ژغ کړی چې تشدد بند کړي. رپورټونه وایي چې سلهاو عسکرو او پولیسو پرونه وړ مورز له تحریر میدان څخه د اعتراض کوونکو د شړلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی او د ربړینو مرمیو ډزې کړې. د مصر د جیزا شار اورستیدونکو ایتل رشت کلن صبری خالد چې د غاښونو ډاکټر دی، دوه واری په شا پر ابلی مرمۍ لګیدلی. د آزادۍ اروپا رادیو ته وویل چې خلک له پوځي حکمنانو څخه ستړي شوي دي. خلک د پوز د عالی شورا له واکمنۍ او له سرغړونو ستړي دي. خلک وایي چې دا شورا حتی تر مبارک هم بده ده. له سولې زو مظاهرو سره داسې چلند کوي لکه د مبارک د رژیم پر مهال چې کېده. خلک د پوځي واکمنۍ له ټولو کارونو کرکه لري. زموږ شعار دا دی چې رنګ دی پوځي نظام. د مصر حاکمې پوځي شورا ویلي چې د قدرت د ساتلو هیڅ ډول هڅه نه ده کړې او نه یې کوي او ملکی حکومت ته د واکس پارلو خبره کړې ده. د حکومت په اعلامیه کې چې د ټلویزیون لارې خبره سو راغلي چې ناکراری به د انتخاباتو مخونه نیسي. انتخابات به د نومبر 28مه پیل سي او د مارچ تر نیمایي پورې به دوام وکړي.
افغانستان د شفافیت څارنې مؤسسه وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خپلو مرستو لګول شفاف کاندي. افغان حکومت وایي چې چیرته د ګازو او د پلورونکو خپل زیرمه کړي ګاز و نه پلوري نو دوی به په وړو ګاز پلورونکو لیلام کړي. په دې اړه مفصل راپورونه په راتلونکي خبری مجلې کې چې دا دی پیل شو شپږ نیمې بجې دي سلطان محمد سرور یې وړاندې کوي اورېدلی شئ.
تشکر فریده جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز در مجله خبری شامگاهی امروز که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش های خبری این برنامه خواهید شنید که قوای آیسف به رهبری ناتو در افغانستان میگوید تطبیقات نظامی ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان کدام تأثیر بر این نیروها ندارد. اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
یک حیط حکومت افغانستان به زودی برای تحقیق در مورد قتل برهان الدین ربانی به اسلام آباد خواهد رفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 گروه شورشی به اتهام سبوداژ لویه جرگه خبر می‌دهد و مردان مسلح 14 سرباز پاکستانی را در ایالت بلوچستان کشتند. مشروع خبرها. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که یک هیئت رسمی برای تحقیق در مورد قتل برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان خواهد رفت. ایمال فیضی گفته که پاکستان برای پذیرش این هیئت موافقت کرده است. در ترکیب این هیئت نماینده های وزارت های دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شاملند. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این هیئت شاید فردا وارد اسلام آباد شود. مقامات افغان طرح قتل برهان الدین ربانی در ماه سپتامبر را به پاکستان ارتباط دادند. پاکستان پیش از این همکاری در تحقیق قتل استاد ربانی را رد کرده بود، اما اسلام آباد پس از فشارهای مقامات افغان و ترکیه در کنفرانس استانبول این تحقیقات را پذیرفته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 گروه شورشی به اتهام سبوتاژ کردن لویه جرگه علنوی خبر می‌دهد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت گروه‌های بازداشت شده با استخبارات کشورهای منطقه ارتباط داشتند.
این بار چون قرارداد یا پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یک چیزی بود که افغانستان بالا میبره از احتیاجی و دسترازی به کشورهایی که میخواهند افغانستان محتاج اونا باشن، پس همه آنها به صورت هماهنگ و منظم حمایت کردن از گروه های تروریستی تا این لویه جرگه را سبوتاژ بکنن.
لویه جرگه عنعنوی چهارشنبه هفته گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل آغاز شد و بدون کدام حادثه امنیتی بزرگ به روز شنبه پایان یافت. وزارت داخله افغانستان میگوید که از مناطق ولسوالی کامدیش ولایت نورستان را از وجود شورشیان مسلح پاکسازی کرده است. در یک خبرنامه این وزارت گفته شده که نیروهای افغان بین المللی در یک عملیات مشترک دیشب منطقه کامه ولسوالی کامدیش را که یکی از پایگاه‌های مهم طالبان مسلح بود تصفیه کردند. با گفته وزارت داخله در برخی مناطق ولایت نورستان عملیات نظامی ادامه دارد. در یک خبر دیگر وزارت داخله افغانستان از کشته شدن یکی از سردسته‌های شبکه حقانی خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه جداگانه گفته که عبدالوکیل مشهور به ملا متوکل حوالی ساعت 8:30 دیشب در ولایت غزنی کشته شد. با گفته وزارت داخله ملا متوکل در جریان عملیات نیروهای پلیس در منطقه شالیز ولایت غزنی هدف قرار گرفت. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید ازبکستان با تاجران نفت و گاز برخورد سلیقه‌ای می کند. دکتر انورالله قهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت به خاطر انتقال مواد نفتی و گاز از ازبکستان به افغانستان مشکلات زیاد وجود دارد و آن کشور در پروسه انتقال آن هیچ گونه همکاری نمی کند.
ازبکستان متاسفانه سلیقه‌ای برخورد میکنه، با بعض تاجرها اجازه میدن که مواد نفتی خود را بیارن، با بعض تاجرها اجازه نمیدن. ماه اکتبر باید وقت مال ما میرسیم، ولی اونا معاذیری تو نمیگه که ما اجازه نمیدن، ولی معاذیری را خلق میکنه که نتیجهش عین میشه.
آقای اهدی همچنان گفت بیشتر مواد نفتی و گاز از کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و روسیه از طریق ازبکستان به افغانستان انتقال داده می شوند که در پروسه انتقال آن مشکلات زیادی وجود دارد. رادیو آزادی. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مردان مسلح 14 تن از سربازان اردوی پاکستان را در کمین در جنوب غرب آن کشور کشتند. به گفته اردو مردان مسلح یک کاروان ملیشه‌های پاکستانی را که در ایالت بلوچستان سفر می‌کردند هدف قرار دادند. در این حمله 10 تن از اساکر ملیشه‌های پاکستانی زخمی شدند. یک گروه شورشیان بلوچ که خود را اردوی آزادی‌خواه بلوچستان معرفی می‌کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به گفته سخنگوی این گروه در حمله امروزی 40 تن از اساکر اردوی پاکستان کشته شدند. وزارت صحت مصر میگوید از روز یکشنبه به این سو حداقل 22 تن در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز و درگیری‌ها میان پلیس و تظاهرکننده‌ها کشته شدند. تظاهرکننده‌ها از روز شنبه به خاطر انتقال فوری قدرت به اداره ملکی در میدان تحریر قاهره جمع شدند. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند که صدها تن از تظاهرکننده‌ها به سوی پلیس که علیه آنها از گاز اشکاور و گلوله‌های رابری استفاده کرده سنگ پرتاب می‌کنند. صبری خالد یک دکتر 24 ساله بر رادیو آزادی گفت که دوبار در کمرش توسط گلوله رابری هدف قرار گرفته است. به گفته او مردم از حاکمان نظامی مصر خسته شدند.
They are sick of the SCAF violations.
مردم از تخطی های شورای عالی نیروهای نظامی خسته شدند. آنها میگویند که این شورا حتی نسبت به مبارک بدتر است. اینکه آنها مانند رژیم مبارک که با تظاهرات صلح‌آمیز برخورد کرد مشابهند. مردم از حاکمیت نظامی نفرت دارند. ما همیشه فریاد زده ایم که مرگ بر حاکمیت نظامی. وزارت صحت مصر همچنان میگوید 1750 تن در 3 روز گذشته در جریان اعتراضات در مصر زخمی شدند. صدر اعظم ترکیه امروز با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که روزهای او به رهبر سوریه روبه تمام شدن است. رجب طیب اردوغان در سخنرانی امروزش در استانبول گفت اسد تنها با تانک و توپ فقط تا یک زمان خاص تکیه کرده می تواند. او افزود روزش فرا می رسد و شما نیز قدرت را ترک خواهید گفت. تنش‌ها میان سوریه و ترکیه پس از آن افزایش یافته که انقره به صورت گسترده از سرکوبی تظاهرکننده‌ها توسط رژیم بشار الاسد انتقاد کرده است. رئیس خبرگزاری ارنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران از سوی محکمه تهران به 1 سال زندان محکوم شد. او متهم شده که مطالب را نشر کرده است که در مغایرت با معیارهای اسلامی قرار داشت. خبرگزاری ارنا گفته علی اکبر جوانفکر از فعالیت‌های خبرنگاری برای 3 سال ممنوع شده است. او در یک مقاله نوشته بود برقه‌های سیاه که از سر تا پای زنان را می‌پوشاند در اصل فرهنگ ایرانی نبوده و از خارج وارد شده است. جوانفکر یکی از 10 متحدین رئیس جمهور احمدی نژاد است که توسط تون روان هدف قرار میگیرد. ناظرین میگویند که این اقدام یک مبارزه داخلی میان احمدی نژاد و تون روان ایرانی است. و عبدالله دوم پادشاه اردن امروز در یک سفر بی سابقه وارد کرانه غربی رود اردن شد. قرار است او با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار کند. این سفر عبدالله که بعد از تقریبا 1 دهه صورت میگیرد در حال آغاز شده که اردو رهبر میانه‌رو خواهان نزدیکی روابط با گروه شورشی حماس هستند. انتظار می رود محمود عباس در همین هفته در مورد تقسیم قدرت با خالد مشعل رهبر گروه حماس گفتگو کند. قابل تذکر است که اردن خالد مشعل رهبر گروه حماس را در سال 1999 میلادی از این کشور اخراج کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این رویدادها و تحولات را با هم میشنویم. ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان میگویند تطبیقات نظامی اردوی ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان یک امر عادی است، ولی نیروهای جهانی مواظب هستند که شورشیان مسلح از سرحدات کشورهای همسایه داخل افغانستان نشوند. جنرال کارتسن جکوبسن سخنگوی قوای ایساف:
ISAF با دقت زیاد مواظب جریان ورود مخالفان مسلح به داخل افغانستان است.
کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان از سفارش‌های لوی جرگه عنعنوی اخیر در کابل حمایت خود را اعلان کرد. سید احمد جمال مبارز یکی از اعضای این کانون:
با امید اینکه رهنمودها و هدایات 76 گانه ملت مسلمان افغانستان.
این در حال است که ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید همه منطقه برای مختل ساختن لوی جرگه عنعنوی کمر بسته بود و ده گروهی را که برای تخریب این جرگه گماشته شده بود دستگیر کردند. لطف‌الله مشعل رئیس امنیت ملی:
که من نام نمیگیرم، ولی استخبارات منطقه دهی شامل بود، یک کشور نه بلکه منطقه دهی شامل بود.
در حالی که اتاقهای تجارت افغانستان با نرخی که دولت برای گاز تعیین کرده مخالف می باشد، وزارت تجارت افغانستان می گوید اگر تاجران ذخایر گاز خود در بندر حیرتان را به قیمت تعیین شده به بازار عرضه نکنند، آن را لیلام خواهد کرد. در تحولات منطقه خواهید شنید که طالبان پاکستانی مذاکرات صلح را با دولت این کشور آغاز کردند و از انکشافات اخیر در مصر هم گزارش داریم. با ما باشید. مقام‌های ISAF می‌گویند که اجرای مانورهای نظامی ایران در ساحه 800 هزار کیلومتر مربع در شرق این کشور بر نیروهای ISAF در افغانستان تأثیر بجا نمی‌گذارد. به اساس گزارش‌ها این مانورهای نظامی به تازگی در سرحدات ایران به اجرا گذاشته شده است. شماری از کارشناسان افغان می‌گویند موضع‌گیری‌های اخیر برخی از کشورها مثل اسرائیل در قبال ایران سبب شده تا این کشور به اجرای چنین مانورها دست بزند. شرح بیشتر در گزارش فرشته‌ندا از کابل.
در حالی که ISAF اجرای مانورهای نظامی ایران را در نزدیک سرحدات افغانستان تمرینات عادی نیروهای ایرانی می‌داند، اما می‌گوید که مسئله رفت آمد مخالفان مسلح به افغانستان را با جدیت دنبال می‌کند. جنرال کارتسن جکوبسن، سخنگوی نیروهای ISAF، در صحبت با رادیو آزادی اجرای تمرینات نظامی را حق کشور دانست و گفت که این مانورها روی نیروهای ISAF تاثیر بجا نمی‌گذارد. اما جنرال جکوبسن بدون اینکه از ایران نام بگیرد گفت که کوشش میکنند تا جلو رفت آمد مخالفان مسلح را از کشورهای همسایه افغانستان به داخل این کشور بگیرند.
ISAF با دقت زیاد مواظب جریان ورود مخالفان مسلح به داخل افغانستان است. از طرق مختلف و شمول راه‌های دیپلماتیک و هر راه ممکن تلاش خواهد شد تا جلو ارسال اسلحه به طالبان گرفته شود. آگاه هستیم که سلاح از کشورهای مختلف همسایه افغانستان به این کشور انتقال داده می شود و ما با دقت این مسئله را پیگیری می کنیم.
پیش از این برخی از مقام‌های خارجی چندین بار ایران را به ارسال اسلحه و مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم کردند. گزارش ها می رساند که در این اواخر ایران نه تنها زیر فشارهای فزاینده امریکا قرار گرفته، بلکه گفته می شود اسرائیل یکی از متحدان امریکا برای حمله بر ایران آمادگی می گیرد. با باور شماری از کارشناسان افغان همین مسئله سبب شده تا ایران اجرای مانورهای نظامی را سازماندهی کند. هادی خالد، معین پیشین وزارت داخله افغانستان:
من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی ایران وقت دست به اقدام زد که نشریه‌های اسرائیل افشا کرد که اسرائیل آمادگی برای حمله بالای ایران را میگیره. و از سوی دیگر در افغانستان قوای خارجی وجود دارد، قوای ایالات متحده امریکا به هیچ صورت ایران را قبول ندارد و ضمناً در شرق ایران که در مناطق مرزی افغانستان مسئله قاچاق مواد مخدر گروه‌های تروریستی در اونجا وجود دارد. توجیه ما فکر نکنم توجیه اصلی باشد.
اما شماری دیگری از کارشناسان میگویند مانورهای نظامی نیروهای ایران در شرق آن کشور در ساحه 800 هزار کیلومتر مربع به تاریخ 27 عقرب در ارتباط با مسائل داخلی آن کشور را اندازی شده است. فضل رحمان اوریا، یکی از این کارشناسان:
دولت ایران می خواهد مردم را بترساند تا از دولت اطاعت کنند، مطیع دولت باشند، در برابرش انقلاب و مظاهره نکنند. همچنان از آنجایی که روحیه مقام های دولت ایران زیاد ضعیف است، چون این دولت فساد است و از جامعه بین المللی فاصله دارد، به همین ترتیب می خواهد تا روحیه آنان را بلند بدارد.
این کارشناسان ایران را به سیاست دوگانه در قبال افغانستان نیز متهم کرده و میگویند برخی از حلقات مشخص در دولت ایران همواره کوشش کردند تا امنیت و ثبات را در افغانستان برهم بزنند. اما مقام‌های ایران این چنین ادعاها را رد کرده و میگویند آنان در پی بی‌ثبات ساختن افغانستان نبوده، بلکه می‌خواهند صلح و ثبات در این کشور تامین شود.
از واکنش نیروهای آیساف در برابر تطبیقات جاری اردوی ایران در نزدیکی سرحدات افغانستان شنیدید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 10 گروه شورشی به اتهام سبوتاژ کردن لوی جرگه عنعنوی گرفتار شدند. با گفته مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، گروه های بازداشت شده با استخبارات کشورهای منطقه ارتباط داشتند. لوی جرگه عنعنوی افغانستان روز شنبه گذشته به پایان رسید. شرح بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید این بار تمام منطقه تلاش کردند تا جلوه را اندازی لوی جرگه عنعنوی را بگیرند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت 10 گروه شورشی را که موظفین این ریاست بازداشت کردند از سوی استخبارات کشورهای منطقه به هدف برهم زدن لوی جرگه عنعنوی به کار گماشته شده بودند.
این بار چون قرارداد یا پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا یک چیزی بود که افغانستان بالا میبره از احتیاجی و دسترازی به کشورهایی که میخواهند افغانستان محتاج اونا باشن، پس همه آنها به صورت هماهنگ و منظم حمایت کردن از گروه های تروریستی تا این لوی جرگه را سبوتاژ بکنن، که من نام نمیگیرم ولی استخبارات منطقه دی شامل بود، یک کشور نه بلکه منطقه دی شامل بود.
هرچند آقای مشعل از کشور خاص نام نبرد، اما به باور شماره از افغان‌ها بیشتر ایران و پاکستان کوشش کردند تا لوی جرگه عنعنوی را برهم بزنند. به گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، افراد بازداشت شده می‌خواستند در محل برگزاری لوی جرگه عنعنوی به طور دسته‌جمعی حملات انتحاری را انجام بدهند.
دوستان عزیز، در گزارش فریبا واحدی از کابل شنیدید که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گوید که این بار چندین کشور منطقه برای سبوتاژ لوی جرگه عنعنوی اخیر در کابل کمر بسته بودند و چندین گروه تروریستی به این ارتباط بازداشت شده است. در این حال کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان از سفارش های لوی جرگه عنعنوی اخیر در کابل حمایت خود را اعلان کرد. این گرد همایی که روز شنبه به پایان رسید از رئیس جمهور خواستار شد تا برای پیمان مشارکت استراتژیک با آمریکا مذاکره کند و این پیمان باید به اساس حفاظت استقلال و حاکمیت ملی افغانستان انجام شود و نیروهای آمریکایی باید از عملیات شبانه و تالاشی منازل خودداری کنند. کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان پیمان درازمدت استراتژیک با آمریکا را که در نتیجه آن امکان دارد شمار از سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان باقی بمانند یک ضرورت و نیازمندی می داند. شرح بیشتر در گزارش منیژه دیوه از کابل.
هرچند کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده ای امریکا را یک نیاز می داند، اما می گوید که این همکاری ها باید بر اساس شرایط شامل در قطعنامه لوی جرگه عنعنوی تامین شود. سید احمد جمال مبارز، یکی از اعضای این کانون، به روز دوشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواست تا در امضای سند همکاری های استراتژیک با امریکا سفارش های لوی جرگه عنعنوی را در نظر گیرد.
به امید اینکه رهنمودها و هدایات 76 گانه ملت مسلمان افغانستان آویزه گوش دولت مردان جمهوری اسلامی افغانستان باشد و از آن به خود جرأت ندهند که تعدی و تجاوز بکنند.
لوی جرگه عنعنوی به روز شنبه این هفته قطعنامه‌ای را در رابطه با امضای همکاری‌های استراتژیک با آمریکا نشر کرد. احترام به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان، توقف تلاشی خانه‌ها و عملیات شبانه نیروهای آمریکایی و ایجاد تأسیسات نظامی آمریکا در نزدیک سرحدات بخشی از شرایط لوی جرگه عنعنوی برای امضای این سند با آمریکا است. یکی از شرایط دیگر لوی جرگه عنعنوی این است که امریکا باید مسئولیت آموزش و تجهیز نیروهای افغان را تا زمان ختم این پیمان بر عهده گیرد. شمس الحق آشمزی، یکی دیگری از اعضای کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان، میگوید که از امکانات نظامی امریکا برای آموزش نیروهای افغان باید استفاده صورت گیرد.
نیاز برای است که قوای مسلح تجهیز و تسلیح شوند، تربیت نظامی ببینند. این همه و همه مسائل نیاز برای است که یک پشتوانه قوی بین‌المللی داشته باشند. ایجاب زیر میکنه که کس برش دست خود دراز بکنه که من کمکت میکنم باید دست زور بگیره.
پیش از این مشران جرگه افغانستان نیز از سفارش های لوی جرگه عنعنوی حمایت کرده است. امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا بر اساس یک پیمان نه اعلامیه یکی از پیشنهادهای لوی جرگه عنعنوی است. در ماده 21 قدنامه لوی جرگه عنعنوی همچنان گفته شده در سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا باید ذکر شود که در صورت حمله کدام کشور بر افغانستان، امریکا در کنار افغانستان میستد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان. وزیر تجارت و صنایع افغانستان هشدار می‌دهد که اگر عمده فروشان گاز مایع ذخایر گازشان را به بازار عرضه نکنند، این ذخایر لیلام خواهد شد. دکتر انوارالحق احدی روز دوشنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه گفت که همکنون هزاران تن گاز مایع در برخی از بنادر کشور ذخیره شده است. به گفته دکتر احدی، این گاز باید به زودترین فرصت به قیمت تعیین شده از سوی دولت به فروش برسد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان به تاجران بزرگ مواد نفتی و گاز مایع در کشور هشدار می‌دهد در صورت که ذخایر گاز مایعشان در بندر حیرتان را به قیمت تعیین شده به بازار عرضه نکنند، از سوی این وزارت لیلام خواهد شد. وزیر تجارت و صنایع بروز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که در حال حاضر بیش از 3000 تن گاز مایع از سوی سکتور خصوصی در بندر حیرتان ذخیره شده است. با گفته دکتر انوارالحق احدی، تاجران می‌خواهند این مقدار گاز را با مفاد بیشتر از 10% به فروش برسانند. دکتر احدی هشدار داد که اگر تا چند روز دیگر گاز مایع ذخیره شده بالای عمده فروشان گاز فیتون $900 به فروش نرسد، حکومت حق دارد تا آن را در بازار لیلام کند.
اگر عمده فروشان به قسمت با ما همکاری نکند، ما قانون وزارت تجارت حق داریم که مال اونا را بفروشیم. حکومت تا مجبور نکنند که متواصل به زور شد. اجازه را از کابینه افغانستان دادن که ما اجبارا میتونیم بر اونا حکم کنیم که ذخایر خود بفروشند. و اگر اونا ذخایر خود نفروشند، خود فروشا را دعوت کنیم و ما از ذخایر اونا استفاده میکنیم و از قرار 900 برشان میفروشیم و پولشان از قرار 900.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان آغاز برفاری‌های پیش از وقت در برخی مناطق کشور، احتکار گاز، موجودیت برخی مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی با ازبکستان و سازش سکتور خصوصی به جای رقابت‌های سالم را از عوامل عمده بلند رفتن نرخ گاز مایع در کابل و برخی دیگر از ولایات می‌داند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که دولت افغانستان به تاجران عمده گاز و نفت هشدار داده است که گاز مایع ذخیره شده ایشان را به بازار عرضه کنند، ورنه این گاز لیلام خواهد شد. اما اتاقهای تجارت افغانستان با نرخی که دولت برای گاز تعیین کرده مخالف می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان گفتگوها را آغاز کردند. این موضوع را خبررسانی رویترز پخش کرده و از قول یک قماندان طالبان می نویسد که در این گفتگوها یک خواست طالبان این است که حکومت پاکستان زندانیان طالب را رها کند. فشرده این گزارش را از ملیحه احراری می شنوید.
یک قماندان برجسته طالبان میگوید مذاکرات مقدماتی صلح میان تحریک طالبان پاکستانی و حکومت پاکستان در وزیرستان جنوبی جریان دارد و در صورت رسیدن به نتیجه برای رسیدن به توافق همه جانبه این مذاکرات در مناطق دیگر هم گسترش خواهد یافت. این قماندان به شرط پوشیده ماندن نامش بر رویترز گفته از طالبان تقاضاهای زیادی از حکومت دارند که یکی آن آزاد کردن زندانیان طالب می باشد.
یک بزرگ قومی در منطقه‌ای که این مذاکرات را میانجیگری می‌کند می‌گوید این مذاکرات صلح در فضای بسیار متشنج ادامه دارد. ماه گذشته چنین مذاکرات با حکومت 3 بار انجام شد اما نتیجه نداشت. وی می‌گوید مذاکرات در مسیر درست جریان دارد اما رسیدن به نتیجه دشوار به نظر می‌رسد. در این رابطه مقامات پاکستان تا کنون ابراز نظر نکردند اما آوازه مذاکره با طالبان پاکستانی ماه گذشته با تیره شدن روابط آمریکا با پاکستان پخش شد، زمانی که در تمام نشست‌ها بر پاکستان فشار آورده شد که برای دست یافتن راه‌های مصالحه با مخالفان مسلح تلاش کند. این قماندان پاکستانی بر رویترز گفته است ما هیچ وقت خواهان ادامه جنگ نبودیم و مقصد ما بیرون کشیدن قوای خارجی از افغانستان بوده است. و اما زمانی که حکومت پاکستان پشتیبانی خود با آمریکا را اعلام کرد برای ما جز جنگ راه دیگر باقی نماند. تحریک طالبان پاکستانی به حملات خونین سال 2007 متهمند که بیت الله مسعود این حملات را طراحی کرده بود. بیت الله مسعود در سال 2009 در حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شد. این گروه بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در کراچی پاکستان عملیات انتقام جویانه ای را راه اندازی کرد. اما چنین معلوم می شود که اهداف این گروه تنها در پاکستان خلاصه نمی شود بلکه در زیر بیرق القاعده به حملات تروریستی در هر کجای دنیا اقدام می کنند. در سال 2009 در ولایت خوستی افغانستان یک اردنی عملیات انتحاری علیه نیروهای آمریکایی را انجام داد که 7 کارمند CIA در آن کشته شدند. این شخص بعداً در ویدیوهای نشر شده در کنار بیت الله مسعود دیده شده است. از جانب دیگر یک جوان تبعی آمریکا که در توطئه حمله تروریستی در تایمز اسکوئر نیویورک دستگیر شده بود گفته است نزد طالبان پاکستانی آموزش دیده است.
از آغاز گفتگوها میان طالبان پاکستانی و دولت این کشور شنیدید. از انکشافات پاکستان سر به تحولات و رویدادهای اخیر در مصر میزنیم. میدان تحریر شهر قاهره، یعنی محلی که مرکز تظاهرات علیه رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در ماه فوریه گذشته بود، دوباره به محل مظاهرات ضد حکومتی مبدل شده است. حدود 22 نفر در درگیری‌های چند روز بین پلیس و مظاهرتچیان کشته شدند. آنها از حاکمان نظامی این کشور می‌خواهند که قدرت را هر چه زودتر به یک حکومت ملکی انتقال دهند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نایب میشنوید.
به سلسله اعتراضات در قاهره که مقامات نظامی مصر را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است، امروز دوشنبه صدها اعتراض کننده در میدان تحریر با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شدند. مظاهره کنندگان در جریان روزهای اخیر هفته با نیروهای امنیتی مصر به زد و خوردهای پرداختند که اکنون مقامات رسمی مصر میگویند این خشونتها حدود 22 کشته و 1750 زخمی به جا گذاشتند. این اعتراضات در مصر در نتیجه خشم فزاینده مردم در عکس‌العمل بر روند بطی اصلاحات به دنبال برکناری حسنی مبارک و نگرانی ها که حاکمان نظامی این کشور تلاش میکنند تا قدرت را نگه دارند به وجود آمده است. این خشونت ها حدود کمتر از 1 هفته پیش از جدول تعیین شده برای برگزاری انتخابات در این کشور یعنی دوشنبه آینده رخ میدهند. اتحادیه اروپا این خونریزی را محکوم کرد و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از مقامات مصر خواست تا به این خشونت ها پایان دهند. گزارش ها آکی از آنند که صدها تن اساکر اردو و پلیس با استفاده از گاز اشکاور، گلوله های رابعی و دنده های چوبی به پراگنده نمودن مظاهره کنندگان در جریان درگیری های روزهای آخر هفته پرداختند. صابر خالد جوان 24 ساله از شمال شهر جیزه که خود یک دکتر دندان است و 2 بار مورد اصابت مرمی رابری قرار گرفته به رادیو آزادی گفت مردم از حاکمان نظامی مصر خسته شدند. اعتراض کننده دیگری به نام احمد عیاس که 23 سال عمر دارد و در مظاهرات روز یکشنبه در میدان تحریر قاهره اشتراک کرده بود گفت از خشونت هایی که در جریان مظاهرات رخ دادند تکان خورده شاکی شده است و افزود آنچه که یک تراژدی واقعی است این است که بر مردم فر میگردد و آنها به قتل میرسند و مردم نمیتوانند که آزاد رفت و آمد کنند. این چیزهای هایین که در تلویزیون ملی نشان داده می شوند. من فکر نمی کنم که مردمانی که در قدرتن حکومت و شورای نظامی از آن چه اتفاق می افتد با خبر باشند. مثل که آنها در تلویزیون به طور زنده و لایف می گویند که ما هیچ کسی را نکشته ایم. این چیزی است که تمام جهان آن را تماشا می کنند. مقامات نظامی مصر ارگونه تلاش برای باقی ماندن در قدرت و تأخیر در انتقال قدرت به حکومت ملکی را رد می کنند. در اعلامیه که از طریق تلویزیون دولتی مصر به نشر رسید، حکومت این کشور می گوید این نارامی ها روند برگزاری انتخابات را مختل نخواهد کرد. رایگیری برای انتخابات ولسی جرگه و مشران جرگه مصر از 28 نوامبر تا اواسط ماه مارچ ادامه خواهد یافت.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای اخیر مصر می رسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.